څلور بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس خبري اژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطة العالم الاسلامي په نوښ را بلل شوې، د اسلامي همکاریو سازمان د مشانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه به په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترکو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو تکشینی. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونه کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی، په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د ګاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نشته هر ورځ لسکونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثي اغیانو د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي اغیانو مشان به په نقشه کوي. له کله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثي اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بي پورس داغو دوه بې پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کیږي د یمن له لوري به توغول شوي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نورې وزندې دي. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلته هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د څه باندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایي ډګر کې ټولې 15 رنویګان یا ځغاست لیکې تړل شوې دي. دلته شرکت شاوخوا 1100 الوتنې لغوه کړې، خو نن پر دې کار کوي چې دا هر څه پران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 1200 الوتنې لغوه شوې دي. د دغه ویب سایټ په وینا پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزیر
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته زیات یو د حکومت پر اسفته جندل نور زندګي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوسټکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه معلومه چیزې د سیده جرمنی ته په خوا د افغانستان څخه له وس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب کی دا اوس یې یا پاکستان ته لورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې به د نشيانو د عمر پاړه ووري
مجموع کی د عمر او سات تر یو نورمال انسانه 15 تر 60 کلونو کم وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم الاسلامي له لوري جوړه شوې او ګڼو چارواکو پکې برخه اخیستې، په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې له زده کړو منع شوې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته د زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي حق محرومول وبلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډایه میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې له خپل مرکزي دفتر نه پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم ورغلې ده. ملاله یوسفزی پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تک د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تېره ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي تم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لارخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبري د نورو په پرتلا زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبري او از نصيحت له دوی د خلی څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوډ حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو ریس کولای شو باید دوی د خطبو د لارې دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د خزو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل،
کچېره د غزموګ دینی علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه، دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیسته.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو ایسی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو کنټرول دروځي ترل دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکي او دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د تنا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د خزو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبر دوم دا چې د طالبانو د فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتې طالبانو باندې او نړیواله ته ورکی چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې بزغر ده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغه ته دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغه د لپاره مې هغه ده چې هغه باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مونږ تاسو د هیواد د وطن په کې روان مې نیسي.
تاسو ول چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي، که چیرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درینه مو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې ده، د اسلامي همکاریو د سازمان لوري بیا بیا ورته غشتنه شوې ده، په انفرادي ډول، په دهایتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا چې دا نتیجه ورکړي خو د ملل متحد قراردادونه نتیجه ورکړي دي. علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو لپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا چې اسلامي نړۍ په زغرد وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی تر لږ خوږي درلوده خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي هم دغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګورې طالبانو دغه کار چې ده د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه کچرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکړي، دا کوئی خلکو ته عادي خلکو ته دی، او درې سلور مظاهرو ته اجازه ورکړي دی، او فزو سو کسانو چې ته ټول ټول شی او مکتب او ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکړي. نو د سیګون د شګو ته پر غواخ یا دغه یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم غواخي، نو هغه کابل کې دوی د قطن د اجازه نه ورکړي طالبان د غونډې ته. څه چې مخکې خو ایتونه تللې او سره خبرې کړي په دې مسله کې، وایي چې دا سمره دغه د پاتې شپ افغانستان گاوند کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کیږي. غونډې اسلام آباد کې هم دایریدل د یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکوئ، دغه د اسلام آباد ستاسو ګاونډ کې مونږ کوو، او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبان سره مرسته کوي، طالبان حمایت کوي، نو هغه هم د برات اعلانې د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبان سره نه یم، او دا طالبان خپل کار ده، او زه دغه د غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، بخښنه غونډې کوربه یم په خپل پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید شعار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2025 میلادي کال کې به د 50 کلونو کم عمر خوار ځواک او ماشومان او شمیر په افغانستان کې زیات شي. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې د غرس د امیندوارو او شری ورکونکو خوار ځواک او میندو په شمیر کې په روان کال کې د 10% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شری ورکونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خوار ځواک کې اخته دي. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان هادي خوار ځواک کې سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2025 کال کې به د خوار ځواک او امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواک له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغیو لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوار ځواکې میندې وي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالي اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویل چې خوار ځواک دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي، موږ د اطراف بې وزله خلک یو، سم خواړه لکه مکړو.
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سپنستا هم ډیر کمزور ده، او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده، دا ټول د تدی وځي پورې مربوطي کې، خواړه سره وخورې دا خو دا سه حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوار ځواکې دوه ډولونه لري، چې یو یې هدا او بلې مزمنه خوار ځواکې ده. په هغه خوار ځواک کې د ماشوم د بدن عضلات ویل کېږي او لمنځزي، چې له امله د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوار ځواک بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو لوی څخه محمود زیا رحیم زی وویل چې خوار ځواک کې ماشومان د دې ترڅنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژرخته کېدای شي، په اوږد مهاله موده کې به هم د نورو ستونزو ترڅنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
باید خپل ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته باید شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میندې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په داسې حال کې په 2025 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواک د شمیر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي، چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له هادې خوار ځواکې سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوار ځواکې په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي، او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکوف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړنګ کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سو کسانو خلاصون ته زمینه برابر سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې که د جنوري میاشتې پر شلمه د دوه تر لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په دې خبرونه کې آزادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه هم خبرو. خصوص کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وای اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټه پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وایي لتیر دی شکل نو رئیس دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هرمیا شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازا کلمې راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړي د نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ دي ځای نه لرو په پاکستان کې. موږ دي ځای نه دی راکړي چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندګي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا وقت سو کس کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړ سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي کچیرې دلې په د خپل ملک دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نو په پاکستان ته ضرورت نه په بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وای د سیبلی زون لبیلابیل ولایتونو څخه پوستکی کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګکولو لپاره.
دا د کندهار ولاسه مشکل د لټولو او دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لبیا موږ د صفاکو مالګورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي د راتې امراوړي انو د خلاص مرزي د غولایتو سره راځي انیم روز د امرزي ان مش خپل وخت په دغه بوختیو د کندهار ولایت اګه ټولو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پرتاسو
پنړيواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوتانو خلوی او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړيوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړيوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څاروي د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي دوی هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې وڅلوېش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې اته کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې و او د هرات اسلام کلا له لارې دوه دېرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماشام پر جوړې وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شوله. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مش خواته ډیر یخت مر سر د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مر ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دا وی نو روزي دا معنا ده چې یسه یشه نه دي ځکه چې دا ونی کشي دا په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.